د ژوند رنگونه.
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې ز سلطان محمد سرور په خدمت کې د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هېواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او گریوان دی او ترې ګالی. استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه است. مهربان یاست استاد احمدی.
علیکم. خدای جان زما جغاوري.
بله بله استاد غاک ستا مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو باندې کوم مجوې چې جوړ او روغ به است. بالکل کومه موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع باندې افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډېر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخه سوله کله به ګرمه سول چې دا پر کښتونو ډېر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډېره ګرمي راله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دغه صورت کې غنم د پخوالي مرحلې ته ولاړله چې دانه پخه کړه او وږه یې ژر راوایستله چې دا خپله پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم په حاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه ده ولې غټ مشکل سرشکال د اقلیمي بدلونو دا تر څنګ نور مختلف مسایل دي چې هغه د اوبو کمښت دی. په افغانستان کې ورځ تر بلې تر مځکې لاندې اوبه چې دي هغه ورځ تر بلې پر کمېدو دي او کښته روانې دي. ځکه په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورځ تر بلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وهل د مځکې دپاره داسې دي لکه غلبیل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي اوبه چې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی موږ کله کله دی ته وایي چې تاسو د راتلونکي نسلونو دپاره هم څه نه پرېږدي او دا اوبه ضایع کوي. د دې ښه بدل چې دی هغه موږ په وار وار دی ته ویلی دی چې تاسو کوشش وکړئ چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلئ. ولې متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسګونو څخه نیولې د یوې څخه نیولې تر لسګونو پورې برمې موجودیت داسې باغونه او کښتونه شته چې 15 برمې 10 برمې 40 برمې حتی 40 برمې له ما خپل اوریدلی دي او 15 مې په یو باغ کې لیدلی دي چې 15 برمې موجودې وي چې دا خپله دغه سیمې اوبه کموي او ډېر د اوبو په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې په راتلونکي کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو نه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبو ورکول د نباتاتو لپاره د ستونزمن تمامي خپل مسائل لري. دا موږ به پر اساس رول لري ځکه د اوبو ځای چې دی هغه د همداز لپاره یو د مسائل او د اوبو کموالی د آفات لپاره سازمان که چیرې کروندګر کښتونو ته لږ اوبه ورکړي هغه به د آفاتو ښکار کیږي او که زیاتې اوبه ورکړي د امراضو ښکار کیږي به نو کوشش باید وسي چې اوبه په منظمه توګه په مسلکي توګه او په داسې طریقه سره ورکړل سي چې هغه کښتونو ته زیان ونه رسوي دریم د کوشش کوي چې خپلې خاورې همځکې داسې توګه کوربه کړي چې هغه سرسره چې کوربه ورته وایي یعنې د نوڅخ وپالې کوربه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې اوبه هم نه شي جذبولی او ساتلی نو هلته تخمونه هم خټوکېله کوي یا چا حاصلات نه ورکوي او یا هم خپلې رشې نه پراخوي نو په هغه صورت کې د حاصلات کمښت کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي
مننه
او بل د تخمونو نظم کرل دي دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه ور معلوم اندازې او طریقې نه ور معلومې ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي هغه لس کیلو یا اته کیلو کړي یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده ولدی راولاډیر شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړي چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي دا یوازې په غنمو کې نه ولې په هر کښت کې که چیرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرر شوي یا آفاتو ډېره سخته حمله پر کړي یا امراض ډېره سخته حمله کړي نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغسې شدید حالت کې که چېرې تاسې دوا پاشي هم وکړئ دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې او تاسې هغه ته دواوې ورکوئ ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ در مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین برابرېږي او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پېښېږي باید دوا پاشي وکړي او یو ګټه بله بدبختي چې ده هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دې ته موږ زهر وایو د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانو نه په یوه حتا کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو یعنی په دکان کې دوا پرته چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلی را اخلي بیا یې کاروي یا دې د هغه په استعمال نه پیژني طریقې او اندازې نور ته معلومیږي غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسیږي د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي نور په شسر نه خلاصېږي ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي مسلکیان اوس عملا کارونه کوي تجربې ترلاسه کوي او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي بیا زه سل فیصده باور یم که چیرې دوی ته سل فیصده ګټه ونه رسېږي اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي چې هغه د دوی د کښتونو په لار سوالۍ رامنځته کوي بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او دې ته انټاګونیزم وایي کله چې یو شی زیاتیږي یا یو عنصر زیاتیږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کیږي، هغه مشکلات پېښوي. اوس مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی پسې نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کیږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کیږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهیږي نه او د کلسیم په استعمال نه پوهیږي، او کښت لپاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دی زیات سپینه سره کار کې په د بوټې یا ونې شنه برخه زیاتیږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دی پلاتور کو دی اتور سره کار کې چې دی پیور ته وایي، په هغه کې اصل سره نایتروجن موجود وي. بیا کله دا هغه سربیره په سپینه سره کار کې چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد دي چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې لس فیصده انتقاوي کاروي، عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه لس فیصده نایتروجن، لس فیصده فاسفورس او لس پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دغه فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوښښ کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کوزونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې شل شل فیصده انتقا ده، چې نایتروجن هم شل فیصده دی، فاسفورس هم شل دی او پوتاشیم هم شل فیصده دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي. او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه، څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمدی صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنې را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو ګراګرزو خبرونه ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعتي ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولې وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کم هم تاوان کوي. ورسره زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمیني نه سي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینډي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه تر څو ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مچ کې راواخلي شي، ټینګه مچ کې، چې کله د غلاس لکه خاوره کچیر مټ پاتسول نو په دې صورت کې مزکه وبنه غواړي هغه وبنه لري او کچیر د خاوره ورجهدل دوی باید پوسی چې په څوام ورځ باید زو باورکم نو دا دی د اولی پلا تجربه د پاره چې ډیر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي د یوې څخه تر پنځه ورځې پورې هتر دینځ کې په لس ورځو کې دا خپل نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي نو هغه د اوبو اندازه چې ده هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي ډېر عالي استاده. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري وویني چې پاڼې مړاوي دي پاڼې ژیړې دي نو د فتن د تګۍ دی یا باید ژر اوبه ورته ورسول سي دا یې نښه ده کېدای سي که نه؟
هغه علایم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي یې. که چیرې دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي او که چیرې د غذایي مواد څخه وي غذایي مواد ورته توصیه کېږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي او که چیرې دا مړاوي کېدل د امراض یا آفاتو څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي. نو مسلکي شخص هېڅکله دقیقا داسې نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی. ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی تشخیص وسي بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او دې سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډېر مشهور دي او ښه کیفیت لري څومره اوبه غواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولی شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي د دوې بجې څخه نیولې بیا تر مازدیګر پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو اوبه ورکړي چې دغه دوه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي. ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ورشروع کړي بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې چې دا هغه ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کېږي هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وسي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل د هغه تر څنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلومه وي لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېیمه ورځ په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دوی ته کوم. که چیرې په پسرلي کې د پسرلي په اولنۍ درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي بیا باید کله چې هلته دوبی را نوی کېږي په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات را نږدې کړي د دوو څخه تر درو ورځو پورې په اوو ورځو کې که چیرې شدیده څله رامنځته کېږي لکه د الو څله او کوچنۍ څله چې ورته وایي په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي یعنې سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې او تقسیم اوقات چې ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هېڅکله نه په حاصلات کې کمښت راځي نه یې میوې ته تخریب پېښېږي او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وسي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت څارنه وکړي او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي نو په هغه صورت کې د دوی حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دوی په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دوی شکرې حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تبخیر کوي او شدید لمر و تودوخه هم موجوده وي نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه یې منظم یا پر وخت ورکړي او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی دی او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنا؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیرازي جای نیسي، خاوري دوړي راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي، که دې عقل ووایي استاد.
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ. دغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کارېږي، او حتی تاسو کولی شئ په درې انچو اوبو یا په دوه انچو اوبو باندې شل جریبه ځمکه خړوبه کوي. ولې د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي دغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د ځمکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د ځمکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې ځمکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال لپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د ځمکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا ځمکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښه وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک یې مسلسل مثلا درې کاله څلور کاله غنم پر کړي، او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځمکې په یوه پلان مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي، ځکه د ځمکې شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځمکې ته هیڅ استراحت مرحله نه ور کول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی تنوع. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم ونه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکرل شي. بل کال پیاز پر وکړل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کړل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکړل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصرو په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکې نه تخریبېږي. او دلته کچېری څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت ته راولي، بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسنې پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي که پر پیښو هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي، بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي، تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي، او دغه تر څنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې تصمینه معلومېږي. نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او دغه ځمکه خرابه کړي، نو د اصلاحات وړ نه یې. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کړي، اصلاحات پرې ډېر کم یې. مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه ټنه یا لس ټنه حاصل ورکوي، د هغه پنځه چنده کم حاصل به په راتلونکي کې به تور کوي، چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچېری په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکرل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې دغه سپینه سره موږ ورته وایو، د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا څنګه ورته ډول جوړښتون لري چې هغه کې د نایتروجن په زیاته اندازه ذخیره کوي او دامځک ته جذبوي، چې دا رس هم ځکه ډیره مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر دامځک نه سره پر کولای، او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوک نه دی، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي، دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځکه پرېږدي، بیا هم ځکه څه مفاتیږي. ولې دا څنګه څه کولای شي د یو کال لپاره شپشت وکړي؟ ځکه شپشت تخم هم ګران دی او دغه کښت هم ګران دی، بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې چې کله ټوله شپیش نسي کرلی یا شوتل نسي کرلی هغه څوک یې کرلی شي چې هغه حیوانان سره ولري مالداري ولري هغه کولی شي چې د شپیش د کس سم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پرېښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپې چې پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټ ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه ځمکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه او 10 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته د وفاشي زیاتې کېږي، د افاتو د وفاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کارېږي چې هغه مثلا ځینې باغونو کې حتی هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کارېږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول څخه کار واخیستل شي، څو کیمیکل زیات کار نه کړي، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نشي کولی.
ډیره مننه استاد. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي راډیو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکي ستونزې لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به را واخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښې دي استاده، د دې پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه د باید وکرل سي، نور وکرل سي. نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکړل سي ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې دوی به هم راوخلو بیا به دوړو ته تاسو توصیه ولري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون خدمت کې دی. مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه میلمه ته وړاندې کوم. د دې
وعلیکم السلام. ځان مرو پیژنئ ځان معرفي کړئ.
حق شهاب خبرې کوم. ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطع وصل شو. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو
مننه مننه پښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولی و دا بل ورور له ننګرهاره. لومړی ورور مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالې تماس نیولی و هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په تروو اوبو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځکه کې تروې اوبه لري په هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبو په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو اوبو د اصلاح لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدای راباسي یو خټین آواز بدی ورته جوړوي یا خاورین آواز. کله چې په هغه آواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتجي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د تروو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نسي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نسي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلاتو اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په تروو اوبو کې مطلق وده نسي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی اچ پورې، یعنې تر نه پی اچ پورې چې تروې اوبه یې هغه اوبو کې انار گزاره کولی شي. ولې ښه حاصلات نه سي ورکولی. زیتون کې گزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته گزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پکښ کولی. غدي باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي او کچېرې مځکې تروې اوبه خوږې بیا دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنی لري چې په مځکه کې اوبه دی دندې دروي بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور وي. د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي. بیا شاوخوا پر د مځکه پندل راګرځول کېږي، اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي، دغه جرونو ته اوبه وځي او هغه اوبه بیا دی د جمځک کریستل سي چې په دې کې د مځکې لیچنګ رامنځته کېږي. حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دی کولی سي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب. او د جلال آباد ورور ته به ووایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نشو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رشتونه نشته. نو به موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د مځکې لاندې اوبه لا راوباسي او مصرف یې کړي. د مځکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي. چې په دې کې چک ډیمونه شامل دي، باید په ولسوالۍ کې چک ډیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم دا د سرای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمی ته چې وچه سوې ده هغه ته باید ورلسې چې هلته اوبه مځکې ته ځي مځکې شکم ته دا که د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمی یا څا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلیو یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کېږي دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمی ته کوچنۍ لوېدلې دی ښځه لوېدلې ده نارینه لوېدلې دی چې هغه خپله دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترسره شي دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنډې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو هېڅکله موږ نشو کولی چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي د یوه اوداسه دپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټره 10 لیټره اوبه مصرفېږي د ځان پرېولو دپاره 40 لیټره 30 لیټره اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري هر انسان باید کوشش وکړي چې خپله اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډریپ سیستم کېږي هم باغونه په ډریپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېرو کمو اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو باید په یوه برمه باندې شل جربه 15 جربه 15 جربه مځکه د ډریپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډریپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډریپ سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېره مننه استاد له جامع معلوماتو څخه مو خدای کې چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څو کسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګلې دي او ری ګورو ته څه پوښتنې لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوي دي ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 40% سوی دی نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه یا مطلع د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ خستاس سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږکال کې ډېر کمښت راغلی دی یعنې په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنې پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله هغه سږکال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلې دي. نو بله ارزو مې دغه ده اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دښتو کې ډېر سته بې حده بې اندازې کېږي. کومې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګانه تماس نیولې او پیغام یې پریښیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودي چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولې او د هم دایدا کوله چې پښتنو کې د حاصلات کم شوي دي او د دریو مدالي یاد کړل یو د وبو کمه دی بل د کوټ ګرانشتي یا کیمیاوي سره ګرانشتي بل د کیفیت دواوی دی د درې سره خبرې پر ځای دی د وبو کمه په صورت یو مونږ په ټول افغانستان کې موجود دی او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي او دوهم د کوټ ګرانشت خپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې واځي تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې دنیا تجارت د خزيات پیسې ګټي ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم یې او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغه کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفید وي او عصري سره یې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې تر حاصلات هم ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې حاصلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. د کیفیت دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د کیفیت دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیاتې او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي په کیفیت د دوا نه پوهیږي په پیسې نه پوهیږي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې کې دي. هتاه دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومان یو پیش دي د ټانک په نامه سره د راکټ په نامه سره د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کروندګرم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي وای وای دا ډیر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې وګورو هغه ډیر ټیټه پیسې دي ان د سایپر میترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د طاره شکار کوي د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 40% کې راځي ولې ځینې تجارانو په 50% کې جوړ کړی دي کروندګر ته ورکوي مشه کې به چې مر کوي کروندګر دغه په 50 نه پیږي استعمال کې نه تجارت نه کې دغه نور مختلف دواوی دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیم دا وایي چې دا مشتخار وولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بزګرم دې چاره ورته پر بلی خوړیږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ملري پراتنګ چې د خپل کشران مکتب ته ولېږي یو ځای ولېږي چې په څو پوسې او ستاسو لپاره غټ لاس دی نو دا ستونزې موجوده دي او د نعمت الله ورور د هلمند څخه ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون د وبو کمښت او د نور ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوټ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله هغه کېدلې چې په دې ساحه کې دا ستونزې موجوده دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پریښي دي غواړو په نوبت دوه دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولرئ.
السلام علیکم. زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي. دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم سوي دي. دا دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ور ولیدله وږې یې وایستله. په دغه چیم کې یوار یخ سو بیا ګرمي سوه، نو چې د دغه وجې څخه نه یې حاصلات کم سوه. او په دې پسرلي کې پخوا بارانونه ډېر کېدله، سږ کال بارانونه هم ونه سوه، نو چې د دغه بارانو د وجې څخه نه وو او که د دغه ګرمۍ او د یخ د وجې څخه نه وو، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کېږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه سي، او زموږ کم تجاران وړونه چې دي چې د ایران څخه یا د چین څخه نه کومې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي، خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نه سي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کوي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی وو، او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په هکله که تاسو ورته څه ویل غواړئ مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراز چې بالا بلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی وو، د کښت د اصلاحات په کمښت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وجې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وجې راوباسي او دانه پخې کړي. کله چې غنم وجې وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بیرته هوا یخ شوله یا سړه سول د دوه هفتو لپاره، بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن سوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نورو ملکو کې په مصنوعي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي تر څو حاصلات دغه بوټي خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پېښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه کې ورسره ذکر شو چې دی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي، بلکې د وخت راغله چې خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا یو رستر بلې زیاتېږي، ولې بیا هم کنټرول یې کیږي، خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې یو څه راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتي او کروندګر ته پایده نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیته راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شان هم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژونکي یا د واښه مونږ چې دواوې په دبو کې کاروي دا غت خورسته دغه د بی خپل پاکی پرولی بیا ورسته مخیز دی چې وڅه سي ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افات یا د مرز دوا کاروي دا سم څه تاسو په کومه دبه کې د وشو دوا کار کړی بیا ورسته پاغه کې د قوت یا د افات دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مدر کموي او
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفون تماس قطع سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار با دو نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لیږلي دي اورو یې چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای
السلام علیکم اپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته ښه راغلاست وایم خبرونه کې د احمدي صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي ته چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دی یا چهان دی دا آقا اوبه تروی دی یا زین دا ترخی دی نسنگ کولای سوچ پا دا تروو یا ترخو اوبه شا اصلات لاز تراولو مثلا کم کشتونه وکرو کم بوچه وکرو مثلا دا داغ تروو ترخو اوبه سر
سلامون اپ دهلا جتول برو گا جروه تر بودم خیرت بی ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلہ پلس ورینا سکل مخٹکی ہوئی دوانی کر لو لے چھ سکل ہو چھ کل نسبتاً خاور زئی پال دامل حاصل کم ہو او دغه پسنگ کو سور سا چھ دے دہقان دے پر بالکل مارکیٹ نشتا اب الورز میں یہ اندوانی موٹر بار کے وہ اندوانا میں پر سلور افغانے وزاکہ تکڑی ہوا نو خبر دغه کنه چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې پخټه کوي کې پندوانو کې مرزونه هم زیات شوی دي نو موږ په هیڅ دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسند کې د امراض د کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې هغه هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول او روغ جوړ اوسئ مننه السلام علیکم
سلام علیکم جوړ بخیر سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مرګلو هو وچی دی زیات د سپرانی وچی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دی خو قیمت کم د بازار نه لري او د خپل ګران اوردین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلاندو کې دوی ته جواب وای استاد احمدی
مننه سلام ته سه د احسان صاحب جواب کې بو وای ما چې یو خدا شکایت د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر پټی قیمت پر خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل غیر مسلکی دوا استعمال او پر وقت استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په بله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي ورواکې هغه که د امراض وي که د افات وي مختلفې د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي اوس د ټوبوکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژن کې چې هغه عموما تخم ورسره معامله کېږي.
استاد
کله چې په هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
تر دواړو سترګو او دغه مرضونو کنټرول باید د وخت تر مخه ترسره شي. نو بیا زیاتره وخت که چیرې هلته آفت یا مرض زیات شوی دا مشکل نه حلیږي. دغه رقم بانجان چې وچیږي د بانجان د وچېدو اړوند هم زه ورته وایم چې تاسې د آفت او مرض دواوې چې کاروئ لومړی تشخیص وکړئ چې بانجان د چیز څخه وچیږي، د چینجي څخه، د مرض څخه، د اوبو د تنجې او زیاتوالي، د چیز څخه وچیږي، هغه باید تشخیص بیا وروسته دوا شي ورته اوس یې بیا بانجان وچېدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور مڑوشی پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑوشی
چه